ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې د نن مهم خبرونه واوري. متحدو ایالاتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه اقدامات په ډاګه کړل چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تاوتریخوالي له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخه مرستیاله وای یوازې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د نجونو د تعلیم مخه نیول شوې. هیدربار پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر ولیکل چې باندې یو کال کېږي چې طالبانو د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي. د وړو نجونو د ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پرون په یو بیان کې ویلي د هیواد له ټولو نجونو غواړي چې په قوي اراده او نه ستړي کېدونکو هڅو زده کړې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکي سره د نجونو پر تعلیم، د اقلیتونو پر خوندیتوب او نورو مسایلو خبرې کړي. په بیلابیلو اعلامیو کې ویل شوي دي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون له ریچارډ بنټ سره د هندوانو او سکانو د خوندیتوب تر څنګ د نجونو د تعلیم پر حق، د ښځو پر حقونو، بشري حقونو او د رسنیو پر فعالیت بحث وکړ. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعی هم لکاغلی بنت سره د قوانینو د جوړولو، د تروریزم پر ضد مبارزه او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په روانه اونۍ کې د بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د اسیا پاسیفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماتې وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د بشري حقونو د شورا د څوارلسو انتخابي غړو د غوروي لپاره د رایې ورکولو پر مهال جنوبي کوریا، بنګلاديش او مالدیو د اسیا پاسیفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه چې په نتیجه کې بنګلاديش د 160 رایو، مالدیو د 145 رایو، ویتنام د 145 رایو او قرغیزستان د 126 رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان شول. خو جنوبي کوریا د 123 رایو او افغانستان د 12 رایو په اخیستو سره ماتې وخوړه. د برتانیا یو چارواکی وایي په اوکراین کې د روسیې پوځي ستراتیژي ناکامه شوې ده. د برتانیا د دولتي امنیت د اړیکو او استخباراتو د ادارې مشر جرمی فلیمنګ پرون سه شنبه په لندن کې یو انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل:
Having failed in two major military strategies already.
په دوه پخوانی پوځي ستراتیژیو کې تر ناکامۍ وروسته د پوتین پلان د اوکراین له زړورتیا د ډکه دفاع د واقعیت سره مخامخ شو او له لږو موثرو داخلي ازمویشتونو سره سره د پوتین تصمیم نیمګړی ثابت شو. پرون هم پر کیف او ټول اوکراین بریدونه بل بیلګه ده.
پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل شو چې لا هم دوام لري. خو په دې وروستیو کې دا یرغل د اوکراین له سخت مقاومت او د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره مخامخ شوی دی. او د اسرایلو صدر اعظم یائیر لپید پر نوویل هیواد له لبنان سره د سمندري پولو په تړاو پر یو تاریخي موافقه صلاح شوی دی. دا موافقه د امریکا په منځګړتوب له څو میاشتو خبرو وروسته شوې ده چې د دې دوه هیوادونو په اړیکو کې لوی پرمختګ بلل کیږي. د دې موافقې په اړه لبنان تبصره نه ده کړې. اسرائیل او لبنان په 1948 میلادي کال کې د اسرائیلو تر ایجاد وروسته په خپلو کې په جګړه کې وو. خو وروسته موافقه بیا هم په اسرائیلو کې د مهمو قانوني او سیاسي ننګونو له کبله له یو لړ خنډونو سره مخامخ ده. یوه لنجمنه موضوع د مدیترانې د ختیځ په هغه ساحه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت دعوه لري، تر سمندر لاندې د طبیعي ګاز د زیرمو د سپړلو حق دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلس د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته او د حملو مړې موضوع متحده ایالاتونو لخذو سره د چلن په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشومان جنو د نړیوالې ورځ په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچول چې لمخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تاوتریخوالي لالارې د خځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. خغلی بلنکن وویل لڅ باندې یو کال رئیس افغانستان د نړۍ یوازې بد مثال دی چې خغلی بلنکن وویل لڅ باندې یو کال رئیس افغانستان د نړۍ یوازې بد مثال دی چې لشپګم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونې پکې په سیستماتیک ډول خونځي ته لتلو محرومې شوې. په داسې حال کې چې خونځي ته د دوی د ستنېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. د اکتوبر 11مه د ملګرو ملتونو لخوا د وړون جونو د نړیوالې ورځې په توګه هر کال منزل کیږي او هدف یې دا دی چې د نړیوالو پام د نجونو پرمختګ او د ستونزو حل ته راوړوي. په همدې مناسبت پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي هم یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. انټونیو ګوتریش د نجونو نړیوالې ورځې ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. د نجونو پر تعلیم بندیز هغه لویه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې له نړیوالې ټولنې سره په لانجه اړولی دی. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې. د طالبانو مشرانو که څه هم څرګنده کړې چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو وایي چې د نجونو د تعلیم د څرنګوالي په اړه یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو پر تګلاره کار وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نجونو د تعلیم په مسله کې پاتې کیږو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان جنو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د افغان جنو د ملاتړ د دوام ژمنه هم کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې پرون د وړون جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نجونو وغوښتل چې قوي دي وي او نه دي نهیلي کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نن 3/8 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان نن سبا په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یونیسف به د افغان جنو ترڅنګ وي او د دوی ملاتړ ته به دوام ورکوي.
It's simply unacceptable. Afghanistan is the only
دا د منلو وړ نه ده چې افغانستان د پنړۍ کې یوازنی هیواد وي چې نجونې پکې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته له تګه منع شوي دي. په ټول افغانستان کې مو نجونو ته پیغام دادی چې یونیسف به د ټولو په ځانګړي ډول نجونو د تعلیم له هڅو لاس وانخلي. موږ به تر هغې آرام نه کینو چې ټول افغان ماشومان او نجونې له تعلیم څخه برخمنې شوي نه وي.
د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل د وړون جنو د نړیوالو ورځې په مناسبت چې پرون په نړۍ کې ولمانځل شو د افغان جنو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل دوی په وړوکوالي کې د واده کېدو له خطر سره مخامخ دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې نور نړۍ دا ورځ په خوشحالۍ ولمانځي، خو په افغانستان کې داسې مراسم نشته. ملګرو ملتونو ویلي په نړۍ کې دا مهال 130 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. نن 3/8 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. سمورت له افغان نجونو غوښتنه وکړه چې پیاوړي وي او خپل راتلونکي ته هیله له لاسه ورنه کړي. هر ورځ د ازادۍ راډیو اوریدونکو زموږ له خبريالانو سره او یا هم په پیغام ثبتونکي ماشين کې تعلیم ته د خپلو بې برخې پاتې شوو لونو په باب خبرې کوي.
چې موږ سرنوشت په سره کام کوي، موږ مکتبونه تړل شوي دي، نه دي شروع شوي، موږ غواړو چې خپل مکتبونه هم شروع شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې افغان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. هغه پرون د اکتوبر 18 یا د وړو نجونو نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي، افغانستان په شدت سره د نجونو ځواک او مشارکت ته اړتیا لري. هغه له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي افغانستان اوس له خلکو هیر شوی دی او د ورسپانو د سرلیکونو په سر کې نه راځي. جوزف بورل پرون په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د نویو بحرانونو له پیل سره پخوانی بحرانونه د هلیدو په حال کې ښکاري، خو خبره داسې نه ده. فریده سیال د ښاغلي بورل د څرګندونو جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د امنیتی پالیسیو او بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وایي افغانستان نور د رسنیو د خبرونو په سرلیکونو کې ځای نه لري او له پامه اچول شوی دی. د هغه په وینا په افغانستان کې اوس هم د تیر په څیر ستونزې شته، خو څوک یې په باب خبرې نه کوي. بورل پرون سه شنبه په برکسل کې د اروپای ټولنې د سفیرانو په کلنی کانفرانس کې د خبرو وکړه.
تیر کال ټولو پر افغانستان خبرې کولې. افغانستان یو لوی موضوع و چې د 2021 میلادي کال په اگست او سپتمبر میاشت کې مو په یاد وو، خو اوس افغانستان چیرې دی؟ نور د ورسپانو د لومړیو مخونو په سرخطونو کې نسته. داسې ښکاري لکه افغانستان چې هیڅ نه وي. اوس هم هغه ستونزې سته، خو هیڅوک یې په باب خبرې نه کوي.
د بورل په خبره په نړۍ کې د نوو بحرانونو له پیلېدو سره داسې ښکاري چې مخکینی بحرانونه حل شوي، حال دا چې حقیقت داسې نه دی. د 2021 کال تر اګست میاشتې پورې کله چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، افغانستان لا هم د نړیوالو رسنیو په سرلیکونو کې و. کله چې پر اوکراین د روسیې غیر موجه یرغل پیل شو، اوکراین د ټولو رسنیو په سرلیکونو کې راغی او د نړیوالو د پام په مرکز بدل شو. خوس جان باز چې په روسیه کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټ په توګه دند تر سره کړی وای،
دا غځای چې لوبه ډیره لوی ده، ا منافع کې ډیر زیات متمرکز دي، هم سیاسي، هم اقتصادي، هم مالی، هم بشري، هم فرهنګي، هم تمدني. خامخه د افغانستان نه د نړۍ پام خامخه اوروي او لګي لیکن چې ډیر زیات ورته تغییر ورکړي، او دغه پام چې باید نړۍ افغانستان ته کړی وي په دغه شرایطو کې چې افغانستان باندې یوه ډله حاکمه ده چې تر اوسه پورې مشروعیت نه لري. نو د افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت ټولیزه توګه د یو سیوري لاندې راغلی دی.
د افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له افغانستان سره نړیوالې مرستې وځنډول شوې، اقتصادي بحران پکې ژور شو، او د سکم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم دا ستونزې حل شوې نه دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام از د ازادۍ رادیو مجله خبريږي خو له هغه مخکې یو رستای راپور. د ناتو عمومي منشي وایي اوکراینی ځواکونو له روسیې سره په جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنو ته دوام ورکړی او روسیا د ماتې په حال کې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل ناتو د روان کړکیچ کوم لوری نه دی، خو د اوکراین په ملاتړ کې مهم رول لري. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي څرګند پیغام داده چې ناتو به د اړتیا تر حده د اوکراین تر څنګ وي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دغه جګړه پیل کړې له اوکراین څخه به د خپلو ځواکونو له ایستلو سره دغه جنگ پای ته ورسوي. ستولتنبرګ پرون سه شنبه د اکتوبر په 11مه په بروکسل کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل
Ukraine has the momentum.
د عمل ابتکار د اوکراین پلاس کړي او خپل پام وړ لاسراوړونو ته دوام ورکوي. حال دا چې روسیا د ملکیانو او حیاتی بنسټونو په وړاندې خپل وحشتناک او وړاندو حملو ته دوام ورکوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د ماتې په حال کې دی. د سیمو د الحاق، د ځواکونو د نسبی جلب احضار او د اټومي حملو په اړه بې باکانه لافاظي د یوې جګړې د پایل نښه شي.
د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خبره ناتو د کړکیچ کوم لوری نه دی، خو له اوکراین څخه ملاتړ کلیدي رول لري، او د ناتو متحدان د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او لزانه د دفاع د حق ملاتړ دي. پرون سه شنبه هم د روسیې د هوایی او راکټي حملو د سختیدو په نتیجه کې په لسکونو کسانو ته مرشوب لوا وشته. د اوکراین پوځ وایي چې پرون هم پر پلازمینه کیف د روسیې لخوا دری اچیا توغندي وشتل شوي چې دریت سلویش چې په هوا کې د هوایی مدافع لخوا شند پېښوي دي. روسی چارواکو بیا ادعا کړی چې پر هغه لوی پله چې د کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له اصلي قلمرو سره تړي سخته چاودنه یو تروریستي عمل و، او د دې په غبرګون کې پر اوکراین خپلې حملې سختې کړې دي. روسیا وایي هغه چاودنه د اوکراین د ځانګړو استخباراتي ادارو لخوا تنظیم شوې وه، او د بلغاریا په ګډون ځینو هیوادونو پکې لاس درلود. بلغاریا د روسیې دا ادعا رد کړې ده.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. د نوبل د ادبیاتو جایزه فرانسوي لیکوالي انی ایرنو خپل کړه. د دې د هنر پاره مې استاد نجیب منلی پښتلې.
ما د دې لیکوالي لیکنه په خو هم لستې وي، اوس چې جایزه وګټله نو هغه ځړی ادنه بیرته ترې حاضره تازه شول، او بیا مې هم یو نظر پر واچاوه.
د افغان ادبي بهیر د وی غونډې حال درکو. د چاپریال پاره مو د یو کتاب له چاپ خبرو. له ډاکټرې نگین کارګر سره شخیدلې يم چې د افغان مېرمنو داستانونه یې انګلیسي ته ژباړلې.
یو نفر باید د فکر کوم چې افغان او څه بل افغان داسي.
رسام محمد الله مسعود وای
دا ما کوم درس چې دا یادې ټولنې درد از ما ولې درس چې دا دغه پرسن کې شو وړاندې کوي شم.
تاریخي ځایونو ته د ستکون کو د تک پر اهمیت می د قسیم جیر نظر خسته.
بلته یو شاګرد دی تاریخي مقام ته زی د خپل لاغجین خپل تصور پیدا کولای شي،
او د نورستان د دوه لارغونو رب نو نقلونه درته کوم.
د کلشه قبیلو دوی رب نو اند، او د کچی قبیلو رب نو د گریش پنوم باندې.
د نوبل د ادبیاتو سرشنی جایزه فرانسوي لیکوالي انی ایرنو خپل کړه. دوه تیا کلنی ایرنو تر اوسه تر شلو ډیر کتابونه لیکلي دي. د نوبل د سرشنی جایزه ارزښت لس میلیونه سویډنی کرونه کیږي چې له څه کم یو میلیون امریکایي ډالر سره برابر ده. د جایزې قیمت هر کال د هغو پیسو له مخې ټاکل کیږي چې د الفرد نوبل بنسټ یې په هغه کال ترلاسه کوي. که چیرته څو کسان جایزه وګټي، همدا پیسې د څو کسانو ترمنځ ویشل کیږي. د پیسو له درکه نوبل جایزه د نړۍ دوهمه لویه جایزه ده، خو د مانوي اهمیت له اړخه دا د نړۍ تر ټولو ارزښتمنه جایزه ګڼل کیږي. د جایزې ګټونکو ته د سرو زرو مډال او د سویډن د پاچا له لوري یو ستانلي کم سپارل کیږي. د نوبل جایزه له 1900 کال را په دې خوا ورکول کیږي. له پیله تر اوسه د نوبل د ادبیاتو 102 جایزې نارینه خپل کړی دي او 10 میرمن واخیستې دي، خو په تیرو 10 کلونو کې دا انډول ډیر بدل شوی. 5 جایزې میرمنو ترلاسه کړې دي. د دسمبر په لسمه په پلازمینه سټاکهولم کې لیکوال ارنو د جایزې ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي او هلته به له دوت سره سم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. لیکوال نجیب منلی چې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړې دي، له فرانسوي ژبې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ته یو شمېر ژباړې هم کړې دي. دای د اخلي ارنو له آثارو سره آشنا دی.
ما د دې لیکوال لیکنې په خوا هم لوستې وي تقریبا د نن نه ډېر کال په خوا، او بیا مې ریکړې وي اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړې یادونه بیرته ترې حاضر تازه شول او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې د ارنو د لیکوالۍ په برخه کې ویلي دي چې د 40 کاله پرله پسې د هغو خلکو د ژوند څېړلو ته ځانګړی کړی چې د طبقاتي توپیرونو له امله متاثر شوي او همدارسې د ژبې او جنس له امله اغېزمن شوي. په دغه برخه کې که څه وضاحت ورکړي، یعنی د نوبل د جایزې والا څه وایي؟
د نوبل د جایزې والا دا خبره کړې چې د خپل ژوند لکه تاسو ویل د محرومې طبقې د او د طبقاتي ظلم او جبر محکوم خلکو ته وقف کړی دی. هغوی همدغه راز ویلي دي چې دی خپل د خپل لیکلو په سبب کې په ډیر دقیق ډول باندې هغه واقعیتونه چې ویلې ګران دي بیان کړي دي.
په همدې برخه کې د اخلي ارنو تر ستاینو پورې دا خبر هم شوې ده چې د دې ژبه ستایل شوې ده او د نوبل د جایزې تر اعلان وروسته چې د دې لیکوالې په اړه ما څه راپور نه ولیدل، په هغوی کې راغلي دي چې د ارنو دقیقه ژبه د مینې او هیلې زړه ته ورننه وزي. د دې ژبه درته څرنګه ښکاري؟
د دې ژبه لکه د څنګه تاسو ویل ډیره دقیقه او ډیره ښکلې ژبه ده، ډیره ساده ده، یعنی د په ډیره سادهګۍ باندې خبره کوي. داسې خبرې کوي چې سره فکر کوي چې دا خو اصلا همدغه سي دي، رښتیا هم په هغه کې د ویلو څه نشته. مثلا د یو کتاب هغه د اهدا یا د لومړی مخ جمله چې لیکلې ده، لیکلې دي چې لیکم یې ځکه هغه کیسه چې ونه لیکل شي هغه فقط د ژوند یوه برخه ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې د افغان ادبی بهیر د تلی د 15 غونډې د لیکچر برخه اوبجکټیو کورلیټیو ته ځانګړې شوې وه. ټی اس الیوت، امریکایي بریتانیایي شاعر او نقاد، د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکی، وایي د هنر په چوکاټ کې د احساس ته بیان لار د اوبجکټیو کورلیټیو موندنه ده. اوبجکټیو کورلیټیو په ادبی نقد کې پر هغو شیانو یا پیښو دلالت کوي چې په سیستماتیک ډول د احساساتو استازیتوب کوي. مثلا که یو څوک لاستر زنی ناستوی، موږ احساسولی شو چې سړی خپه دی. په هنر کې بیا یو شی تصویر یا یو موقعیت سره یو ځای کیږي او په ځانګړي احساس مو پوهوي. که په هنر کې احساس سم انتقال نشي، هغه اغیز چې له هنر یې تمه کوو نشو ترلاسه کولی. که په یوه کیسه کې لیکو سړی غریب و، نو سوال دا دی چې څومره غریب و. د دې لپاره چې لیکوال غواړي دا کس ډیر خوار ښکاره کړي، نو د ډیر صفت ورسره یو ځای کړي. هغه څه چې کرکتونکې کیسه لیکوال ته لارښوونه کوي چې تر وسه وسه له صفتونو ډډه کوه. خو زموږ ډیری لیکوال لیکي ډیر غریب و. دغه ډیر غریب لوستونکي ته د غربت احساس نه انتقالوي. د همدې لپاره که چیرته د ابجکټیو کورلیټیو مسلې ته مخه کړو، د دغه غریب احساس به تر لوستونکي ورسو. داسې چې په کیسه کې ولیکو چې ستنې په لاس کې وه، سره تللې جامې کنډلې او مکان هم له پخو خښتو جوړ نه کړو، نو بیا یې لوستونکی را سره مني. په دې برخه کې هوا، فضا او هر هغه څه چې په 15 حواسو درکو خپل ونده د کیسې له محتوا سره سم اخیستل شي. د ابجکټیو کورلیټیو د پیچلي موضوع په اړه په کابل کې د افغان ادبي بهیر په ونیزه غونډه کې لیکوال عتیق الله امید لیکچر وړاندې کړ. په دې برخه کې د وویل
ټی اس الیټ سکل دا نظر باندې کو دی وایي سکل مو احساسات استفاده کوو په یو کلام کې، په 15 کې، په لیک کې، په شعر کې. وایي د خپل احساساتو لپاره په مادي نړۍ کې یو تړاو پیدا کو، داسې وسو وړاندې کړو چې موږ احساسات هغه څرګند کړي. مثلا دا داسې خبره کوي چې داس ما سوق راغه قهرجان سړی راغه د شیشې را مات بلکې دا وخه اوس کته وایس یو قهرجان سړی راغه شیشې مات کړه او توندې خبرې کول دا کلمو یو انتزاعي مفهوم سو یو بیانی حالت سو دغه لستون کې نه درشه د لستون کې احساسات نه بلکې ته دا وخه مثلا داس ویل سي کرس شیشه مات سو ورومې کتل سړی سترګې سره رګونو ډکې لخلی لاړی باندې دي دا شی یو تصویر پیدا کو دی تصویر یو حرکت پیدا کو دا خو لستون کې احساسوي کته ورته ونه وایم او چې د قهر جانو بلکې د قهر حالت خپل لستون کې درکې
یو شمیر لیکوال استدلال کوي چې د کیسې د بې ځای وشتې دوه خاطرې کرکټر ته یو صفت کارولې دی او همدا منل صفت لستون کې ته مسله روشانه کوي خو کرکټون کې دغه لیکوال ته دا مثال ورکوي چې ناروغ ډاکټر ته ورغې ډاکټر ورته وویل چې درد په کاغذ کې ولیکې چې پوشم دا درد الفاظ نشي بیانولای خو که چیرته دا ناروغ خبري وکړي ډاکټر یې ژغ ووري مړه وسترګو ته ځیر شي نبض یې وګوري نو بیا پوهیږي چې سړی ناروغ دی خو په حقیقت کې نه لیکل نه لیدل نه اورېدل نه لمس کېدل په یوازې د دې درد د سم حس د انتقال وس نه لري د افغان ادبي بهیر په غونډه کې میرمنو برخه نه واخیسته دا سادی رادیو ادبی مجلې پرې برخه کې د شاعر مینا نظری شعر لرو چې د خبرونه ته را لېشلې لدوی مننه او دا هم د دوی شعر
ستا پاستا پاستا لاسونه لوري خمونر مزلفه لارام اوکیانوس جوړې ها او بلنې غرق سترګې ستور مزلې را توایا نن دراز دی مزلونو تخو ما ته حیرانا وایستا حسن سوا دستا پسترگو کی کلا د شبنمی بانه دی واه وا لندکای پکای دی زانگی پتندی غنم رنگی تز ماخ کلا اوس پریگ دا ستور مزلی را توایا نن دراز دی مزلونو زمنم چی کم نیم پخایست کی لطازر که خوص کم دی را توایا نپوهیگم چی بچوی تکوی پاسمانونو کی مزلی الوت کوي الوزه لسپوږمۍ سره د ناستا ته د ستورو ښه مجلس کړي ستور مزل راته وایه ستور مزل ولې چوب شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نشم د اسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایه ستور مزل راته وایه آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړل یې ته مزل کولی نشي ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تک دی بمونه پلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښخوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب چاپ شو شاید دا یو لاغو کتابونه وي چې افغانان ډیر اړتیا ورته لري د ملګرو ملتونو د راپور لمخې افغانستان د نړۍ څوارلسم هیواد دی چې د اقلیمي تغیراتو له جدي خطر سره مخامخ دی فریده سیال راپور لري
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب په کابل کې چاپ شو په افغانستان کې چې کله وایو دا کتاب خپور شو نو خای سمدستي مو په ذهن کې راوګرځي چې دا کتاب کوم لیکوال لیکلی دی د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب یو لیکوال نه دی لیکلی دا د پکتیا پانتون د کرنی د پوهنځي د دوه استادانو مجیب الرحمن عارض او اسماعیل لاروی د هڅو نتیجه ده په یو کتاب کې د ګټ کار علت څه دی اسماعیل لاروی ازادي رادیو ته وویل
د نور نړۍ تجربه خودلې د چې مشترک کار او ګروپی کار د انفرادي کار په نسبت باندې ښه نتیجه ورکوي خصوصا په تحقیقي او تعلیمي برخو کې چې کوم کارونه شوي دي موثر تمام شوي دي د انفرادي کارونو په نسبت باندې مکه د اوسنۍ نړۍ تحقیقي یا څېړنیز مقالې وګورو د اکثرو مقالو لیکون کې لدو څخه زیات وي. همدارشان علمی کتابونه چې پنړی کې خبرېږي، خصوصا د پانتونونو کتابونه چې هغه د نصاب د کریکولم مطابق وي، نو زیاتره د دوو یا زیاتو کسانو لوري لیکل شوی وي، چې دا مشترک تجربې او ګډ کار د انفرادي کار په نسبت باندې زیاته نتیجه ښه نتیجه ورکوي. موږ پیل وکړ، خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په پانتونونو کې همدا فرهنګ هم شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاپیریالي ستونزو ته د کتو په اساس د لوړو زده کړو په نصاب کې د چاپیریال ساتنې مضمون داخل کړی دی، خو تر اوسه په دې برخه کې تدریسي کتاب نه و. د دې کتاب د محتوا په اړه غلی عرض وای.
په لومړي فصل کې عمومي مفاهیم د چاپیریال ساتنې اجزا او د هغو اهمیت، طبیعي منابع، د طبیعي منابع ډولونه او د هغو اهمیت، په دوهم فصل کې د ځمکې د کورې ګرمېدل، چاپیریالي ککړتیاوي، تیزابي بارانونه، د اوزون د طبقې تخریب او وروسته ورپسې د کثافاتو مدیریت، لارې چارې، منځته راتلونکې ستونزې او بالاخره د نفوس زیاتوالی او په محیطي اغیزې د چاپیریال ساتنې د اساسات، چې تقریبا په مجموع کې ټول هغه ابتدایي مسائل چې د چاپیریال ساتنې په اړوند باید یو محصل په خپله تحصیلي دوره کې ترلاسه کړي ځای په ځای شوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا یو لړ علتونه په یو اوږده راپور کې یاد کړی دی، چې په دغو کې د نفوس زیاتېدل، د ځنګلونو تخریب، له پلانه پرته د ښارونو وده، د هوا او اوبو ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمیدا، د حیواناتو ښکار، له پلاستیک زیات استفاده، د غږ ککړتیا او یو شمېر نور علتونو ته اشاره شوې ده، چې اکثره یې د خلکو د وس خبره ده چې مخنیوي وکړي.
د یو کتاب له چاپه د بل کتاب تر شپاړي. ډاکټر نگین کارګر د افغان میرمنو د ورسنیو خاطرو کتاب په تیر یو کال کې د طالبانو تر واک لاندې انګلیسي ته شپاړي. د تر دې مخکې د افغان میرمنو دروښته سنونه انګلیسي ته ترجمه کړي، چې دا کتاب د مای پن از د وینګ اف د برد یا زما قلم د مرغ وزر په نوم خپور شوی دی. په دې کتاب کې د اتلس افغان شزینه لیکوالو دروښته سنونه راغون شوی دی. د خاطراتو ترجمه شای سخت نه وي، خو د داستان ژباړه ستونزمنه ده. لاغلی کارګر څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې داستانونو کې انګلیسي ژبې ته د افغان کلتور انتقال سخت و که د کرکټرونو د احساس انتقال؟
زما په نظر دواړه سخت و، ځکه یو نفر باید د فکر کوم چې افغان او چې بل افغان درس کړي او دا غي احساس چې سره کم په دې ته په ژباړه کې راټول شي، نو دا بیا هغه د دې پروسې مرسته وکړه. او د افغان کلتور ژبارونه هم سخته وه، ځکه چې ډېر اسان بهرنیان تصور نه شي کولی چې څنګه یوه مثلا یوه کونډه په زور لیورته واده کېږي. دا ورته ډېره جالبه وه، ډېرې پیاوړې ښځې هم افغانانې شته، لکه یوه پوښتنه په کې د اجا کیسه چې هغه یوه سپینکرکه او ټول عمر یې کلي کې مشورې ورکړي دي، هغې په کلي کې ډېر ډېر کارونه ترسره کړي دي، تصمیمونه یې ولې دي. دې لپاره دا ډېره جالبه وه چې دا او دا شاید دې ترجمه د فیمینزم خو انت افغانستان کې شته. دې لپاره ډېره جالبه وه.
د ژباړې په وخت مو داسې احساس ونه کړ چې افغان لیکواله یا افغان لیکوال په مجموع کې اضافي جملې لري. داسې جملې که د ژباړې په وخت ونه ژباړل شي، ممکن د یو پاراګراف په معنا کې حتی تغییر رانه شي. څرنګه له داسې شي سره مخامخ شوي؟
دا په کیسې چې ما ژباړلې دي، د ډېرې ښه کیسه لیکونکي او ښه کیسه ویونکي، یعنی دغه استعداد په افغانو ښځو کې فکر کومه طبیعي دی. ډېر ښکلي لیکلي وو، فکر نه کوم چې بیا کوم څه اضافي وژباړل شي یا کوم څه چې هغه ژباړې په محل کې دغه یعنی مخشوش کېدل یا وایي لوستونکي مخشوش کېده، هغه بیرته مونږه د لیکوال سره اړیکه نیوله د ادیتر په واسطه پوښتنه م کوله چې هغه بیا مونږه ادبي اړخ ته راواړو، یعنی که یو ساده جمله یې ساده لیکل شوي ولې ژوره موضوع یې، هغه بیا مونږه د ادیتر په واسطه بیرته هغه ادبي چوکاټ کې
راوستله. زما مطلب دا، مثلا افغانان په کیسه کې د سلی کې زه پاتېدم او نگینجان ته مې د سی وویل، په غربي داستانونو کې مثلا وایي چې نگین ته مې وویل،
دغه سیستم سره مخامخ نشو.
نه ځکه د کله چې کیسه لیکل کېدله د مخکنه د ورکشاپونه دایر شوی د ورکشاپونه کې هم ما ژباړه کوله افغانانو خو تاسو په پښتو وګورئ د ورکشاپونه وخت کې بلته د داستان د لیکلو او ساختمان بیانیدو ورته ویل چې کداغه سې یعنی کیسه کولای شي چې راوی ولري کیسه کولای شي چې اول شخص روایتو کې یا دریم شخص خوانه کیسه وي
دا خوغه د تخنیک اړخ شو زما پښتنه د نثر په برخه کې وایي نثر کې دغه سې اضافي شان په پښتو د سنونو کې زیات دي لکه څنګه مثال چې ما تاسو ته درکو د داستان مکالمه تراشم په مکالمه کې هم د افغانستان د لیکوالو داستانونه لوی برخه داستانونه چې د قطر ته وکړو داسې مکالمه لري چې نړیوال داستانونه مکالمه مختوري داستان مختوري خو په افغان داستانونو کې کله ناکله مکالمه دسی چې داستان مختنوري یعنی یو اضافي جمله هلته هم ترسترګو کیږي څنګه په دې ژباړه کې داس شان هم ول
او هغه شان وو په لومړي ژباړه کې مونته په کله چې لومړي ژباړه اوس بل بیا اډیټر سره په اړه باندې تاسو چې کله انګریزي ته واوختل بیا انګریز اډیټر د افغان میزبان سره په واتس اپ کې موږ په ټلیفون هم کول لیکوال درې کس لیکوال ژباړن او اډیټر بیا دوی نظریات ورکول د ایډیټر نظریات همیشه از دې وخت لیکوالانو خو خوالي کله به سره موافق نه وو نو دا راځي د بحث لاندې د قصه اوس لبیا به دوه هم درافت به جوړ شو نو هم درافت نه پات به درهم جوړ شو نو دا راځي یو پروسه وا
نو په دې سب څنګه چې تاسو ته شي کوي دا په حقیقت کې هغه لیکل شوی کې سي ایډیټ شوی دی بیا ایډیټ شوی دی بیا په انګلیسي اوشتي دی همداسې ده
او دوه ډول ایډیټ شوی دی یو اول نه درافت د دوه هم درافت د درهم درافت کې فاینانس او بیا ژباړه یې هم دا راځي تغیر کیده
لاغلی کارګر څخه په مننی د داستان لنړی نه بهر کیشو او د میرمنو د داستان له دنیاګۍ ځوان لیکوالې مروه ځلاند خپلې وکیسه ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل شخ را لېشلې ده ل لورین یې مننه دا کیسه سره و
دوی خويندې د سحر بانګونه کې دل جلې په خپل ځای کې را کېناسته د کړکۍ پرده یې چوله کړه د باندې لا هم تیاره وه د بیرته سر کې خود د وره د سکیر وخوځېده له دالیز نه د ښځې غږ راغی حسنا ویښې یې نجلۍ اړخ بدل کړ په خوبولي غږ یې وویل هو در وځو نجلۍ ولاړه شوه دواړه لاسونه یې په ملا ونیول هرګېمه یې وایسته تر څنګ یې ویدې نجلۍ ته وکتل اوی ویل لیمی ولی می راوی خشا امتحان دی هیر دی جلی و خوزی دا سترگی رو نکلی امتحان خو نح بجی دی تروس خوش بدا تا دی باندی و گره سحار دی حالا نمز دی وکلا لگ درس با ووایو دوالی دی باندی و واتی سحار آتنی میوی دوی انجونی لیوی خلی دروازی را واتی پلار کې یې پلاس کې نیولو سپینو کاغذونو ته کتل خای څه به یې لوستل ورسته د نورنجونو سره یو ځای شوې د ټولو په شونډو مسکاوي خورې وي دوی وه تالار ته ورته ځای ته ننوتې نیم ساعت به وتلی و چې یو درانه آواز ځمکه ولړزوله له هماغه ځایه چې دوی ورننوتلې وې سپیرې دوړې او د اور لمبې پورته شوې امبولانسونه ودرېدل هماغه دوی نجونې یې د ټولو تر مخه راوایستې په وینو لت پات وې د بیروبار له منځه یوه سوې ناره راغله، دواړه شهیدان شوی دي، هغه نوري راو باسي.
ازادي رادیوي مجله پر منځني صفه 12 شپږنيوي او اف ام 3.5.
ازادي رادیو یا ادبي مجله کې دا شیبه هغه هنر ته مخه کوي چې د ډیرو په باور په افغانستان کې د شعر، داستان او یو شمیر نورو هنرونو په څیر نه دی غوړېدلی. محدود شمیر انځورګران شته چې د دې مهم هنر لپاره کار کوي. یو له دغو څخه محمد الله مسعود دی. مخکې تر دې چې د دې په هنر له ده سره خبرې وکړم، له ده به د شاوخوا 15 کال مخکې یو خاطر سره واورو.
کلرم سین کوم یو ورځ مې خط ولیکو، نو بیا پلار سره ته 100 روپۍ راکړي، 100 افغانۍ راکړي. نو دغه تشویق کو چې زه بیا د رسامې هنر ته وهڅیدلم او د لارې مې شروع کړل.
محمد الله مسعود زیاتوي چې پلار یې ډاکټر وو، رسمې نه کاوه خو خط یې شو او له رسم سره یې مینه وه. شاغل مسعود لنن د وکاله مخکې د عرفان پونم درسم استاد درلود او نن سبا د پدې باور دی چې ریاست مهم دی او د همدې لپاره ډیر رسامي کې به چې هنري پسې وغوړي شي. په هغه هیواد کې چې رسم تل یو ډول سانسور شوی، ځینې له دې سره مخالفت کوي چې د ژوند ساري مخ ته څوک نه رسموي. محمد الله مسعود ول رسم کوي، له دې څخه به واور.
دا پښتنه سخت ده چې د تداول پښتنه راسي ده چې جواب نه لري زما په نظر. اور دا څه چې هر انسان یو درد لري، دا درد ځینې داسې دی چې په لفظونو کې ترسیم دی، اما ځینې دي چې هغه بیا په نورو کې ترسیموي. او دا ما کوم درد چې دا یادې ټولنې درد زما او دې درد چې دا دغه زه پرسن کې خوراندې کوي شما.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی یو درد شته هغه په هنر کې بیانوي. کله چې رسم وکي دغه درد چې تاسو ته پیدا شوی دی، له دې سره د هوسایي احساس کوي؟
د کیکن بالکل دا دا چې دا د زړه درد مسپک شي یا ماته اظهار راکی، یعنی یو شکل راکی د دې رسم د انزور نو رستا ماته ډیر سي احساس راکی، ځکه چې یو خدای یادگار پاتې شو، بل غي ما د زړه درد سره مسپک شو. او بل دا چې تورنې ته یو شی ورک هغه نو د دې پر لر شي دا د ما کوم درد چې یا د کوم درد چې منظور کړی دا چې دې څنګه به حس کی.
هنر ک یو خواته دغه ګټه لري چې د زړه بڑاس بس یو د زړه درد سپکوي، لیکن بلی خواته خو بیا د ست چې کچرته رسم بشپړ شوی نه وي، انسان نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې څه احساس کوي؟
ځینې دردونه داسې چې نه سپړل کیږي یا سخت چې انسان دې اظهار وکړي. شاید ما سره ډېر داسې موضوعګانې وي کنه چې اوس د اظهار قوت یې نه لرم، خو نیت مې کړی ده چې په آینده کې به زه دا اظهار ومه. یا ځینې شاید داسې تبلوګانې یا داسې انځورونه وي یا داسې رسمۍ وي چې ما رسم کړي وي خو ما خلکو ته نه وړاندې کړي کنه، بېخي ما سره مبهم حالات کې پاتې شي وي. شاید دغه تجربه ځینې لیکوالان هم شاعران هم لري، خو په بوتګرۍ کې هم داسې چې ما شاید کړي مې هم دي. داسې ځینې داسې تبلوګانې یا ځینې داسې دردونه دي چې هغه ما پورې بېخي فردي دي، یعنی نور تمنه دی وړاندې کړي.
تاسو کله په پنسل باندې سره رسموي او د فیسبوک لاره هم له خپل لیدونکو یا له خپل دوستانو سره شریکوي، کله په رنگ قلمونو باندې او کله هم دوه بو رنگ استعمالوي، څه فکر کوي چې یو خو به تر د څوک تعقیب کیو کنه؟ تاسو لا په دې مرحله کې یاستئ چې غواړي مختلفه خواوی تجربه کوي او بیا خپل مشخصه لاره پیدا کوي.
زه به مثال ورکوم، مون شعر لیکو، یو شاعر چې دا شکل شعر لیکي په دغه شعر کې د غزلم لیکي، تلوریزم لیکي، آزاد نظم هم لیکي، یعنی هغه د در چې راځي کوم یو چې ځایږي د هم هغه شعر لیکي. د انځورګری هم داسې ځینې دردونه راځي چې پنسل کې ښانځوريږي، مګر ځینې بیا داسې چې هغه په اوبو رنګونو کې ښه تصویرېږي کنه. نو داسې یو کوم ځان نه ده ښکلی دا چې ټول مارې نه ویلې دي، خو به تر دا چې سړی باید یو کار وکړي. او د رسمې لپاره لومړی کار باید پنسل باندې وشي، بیا چې کله پنسل باندې سړی بلد شي د غنور رنگونه بیا اسانه کیږي.
تاسو ویل چې ځینې دردونه په پنسل باندې څوک سم انځورولای شي، مثال ورکولای شي د خپل کومې تابلو؟
ما ډیر انځورونه کړی دي، مثال د هلمند دی، وغه مثال بدر کوم، په هلمند کې یو ماشوم ساتل ویدلی او دا
تصویر چې کومه پنسل باندې ښاغه کو بل د پنسل داسې کلاسیک ونته مور ده کنه سړی ماضی ته بیا نوستالوژي ته ستنې د پنسل یعنی اصلا کې داسې چې هر رنگ ځان ته خوند لري ځان ته رنگ لري ځینې لیدونکي داسې شاید چې هغه پنسل سره ډېره علاقه ولري ځینې ممکن وي هغه د اوبو رنګونو سره او ځینې شاید هغه د روغني رنګونو خوښ کړي نو انځورګرم دا د لیدونکو هغه تلوسه یا د لیدونکو هغه تشویق چې کله دی واوري.